سپاس هست به شما. از هر سه مهمان ما تشکر که در برنامه حضور یافتن. از شنونده های ما هم تشکر که تا حال با ما بودن. رسیدیم به پایان برنامه فکر نو با جوانان. برنامه های رادیو آزادی نشراتش ادامه دارد.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ماشامنی خبری مجلې ته شرغ لاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې شفیق عیار پر مخړي. نن سه شنبه د 2015 کال د می میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1404 لمریز کال د غویي له دیرشمې نیټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې بیلابیل موضوعات خپریږي، خو تر هغه مخکې مهم خبرونه. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د پاکستان له بیلابیلو زندانونو 1502 افغان کډوال خوشي سوي او بیرته هیواد ته راستانه سوي دي. دغه کډوال په پاکستان کې د قانوني اسنادو د نه درلودو له امله بندیان سوي ول. په سپین بولده کې د طالبانو سرحدي امریت ویلي چې پرون دوشنبه 268 تنه افغانان چې له یوې تر درو ورځو د پاکستان په بیلابیلو محبسونو کې ساتل سوي ول بیرته راخوشي او هیواد ته ستانه سول. دغه راز د تیر یک شنبه په ورځ هم د پاکستان له زندانونو 268 تنه افغانان راخوشي او بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. په پاکستان کې افغان کډوال تر ډیر فشار لاندې دي او هر ورځ لسګونه او سلګونه کسان په جبري ډول له دغه هیواد څخه ایستل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې باید شوزو ته د بشري مرستو رسیدل تضمین سي او هغوی باید د مرستو پر رسولو کې خوندي او پوره ګډون ولري. د راپور له مخې د 2015 کال په لومړیو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 1.1 میلیون افغانانو ته یو ډول بشري مرستې رسول سوي دي. دا اداره وایي چې د جنوري او فبروري په میاشتو کې تر 1500 زیاتو کسانو مرستې ترلاسه کړې چې 980 سلنه یې د خوړو مرستې وي. د ملګرو ملتونو په وینا دا مرستې د 269 میلیون ډالرو په ارزښت له نویو مالي سرچینو او همداراز د 2024 کال له انتقال سوي بودیجې څخه تمویل سوي دي. او چا ټینګار کړی چې د افغانستان بشري اړتیاوې لا هم پر ځای دي او عملیاتي وضعیت پیچلی پاتې دی. له ایران او پاکستان څخه د دوشنبه په ورځ تر 800 زیاتې کورنۍ افغانستان ته بیرته ستنې سوې. د طالبانو تر ولکې لاندې د باختر دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې له دې شمېر څخه 438 کورنۍ د هرات د اسلام کلا، نه اویا کورنۍ د ننګرهار د تورخم، سل کورنۍ د کندهار د سپین بولدک او 102 کورنۍ د نیمروز د ورېشم پل، نه کورنۍ د هلمند د بهرامچی او یوه کورنۍ د پکتیکا د انګوراډې له لارې افغانستان ته ستنې سوي دي. راپور زیاتوي چې دغو کورنیو ته د طالبانو لخوا مرستې ورکړل سوي دي. په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او ایستلو لړۍ چټکه سوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری وایي د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 402 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي چې ډیری یې په جبري ډول له ایرانه ایستل سوي. پاکستان له 2023 کال راهیسې د بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. ملګرو ملتونو او همکارو نادولتي بنسټونو د سرحدي دروازو تر څنګ د ستنېدونکو د هرکلی او لومړنۍ مرستو لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي دي. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ملګرو ملتونو ویلي چې اسرائیل اجازه ورکړي چې د بشري مرستو سل نوري لارې غزې ته داخلي سي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویانو هیله څرګنده کړې چې دا مرستې به د چهارشنبه تر ورځې پورې غزې ته ورسیږي. له نږدې درې میاشتو کلابندۍ وروسته د دوشنبه په ورځ یوازې 9 لاریو ته د داخلېدو اجازه ورکړل سوې ده، خو دا له هغو څخه یوازې 15 لاری غزې ته داخلي سوي دي. ټاکل سوې ده چې د ماشومانو لپاره د خوړو په ګډون د مرستو ویش د سه شنبه له ورځې پیل سي. ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو څو وارې خبرداری ورکړي چې په غزه کې د قحطۍ جدي خطر سته. اسرائیل بیا ادعا کوي چې حماس د مرستو یوه برخه د خپلو پوځي فعالیتونو لپاره ګرځوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله ده. او د میشلما چې نن ده د شاتو د مچی نړیواله ورځ ده چې سشکال د شاتو د مچی له طبیعت څخه په الهام اخیستنه موږ ټول تغذیه کوي تر شعار لاندې منزل کیږي. دا حشره د نباتاتو په القا او د چاپیریال په ساتنه کې حیاتي رول لري. په افغانستان کې هر کال شاوخوا 2200 تنه شات تولیدیږي او تر 300 زره زیات کسان په دې صنعت کې بوخت دي. د خبرونو پای اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي ډیری افغان کورنۍ چې له پاکستان او ایران افغانستان ته راستنیږي له جدي روغتیایي ننګونو سره مخامخ دي. موږ له دغو هیوادونو له ستنوستویو سره هم خبرې کړې دي.
تقریبا یو نیمه میاشت شوله چې راغلی یو د پېښور نه جلال آباد ته او دلته مریضي ډیره شوې ده، ماشومان بیماران پراته دي.
په افغانستان کې یو شمیر نجونې چې له لوړو زده کړو پاتې دي دوی وایي چې آنلاین سوداګرۍ ته یې مخه کړې ده. په دې راپور کې مو د آنلاین سوداګرۍ په برخه کې له فعالو ښځو سره هم خبرې کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د برتانیا، کاناډا او فرانسې مشرانو تهدید کړی چې که اسرائیل پر غزه خپله تازه حمله ونه دروي او لا هم د مرستو د رسېدو مخنیوي ته دوام ورکړي نو پر دغه هیواد به بندیزونه ولګوي او فشارونه به ورباندې زیات کړي. د دغو او نورو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبرې ټولګه اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي ډیری افغاني کورنۍ چې له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنیږي دوی له جدي روغتیایي ننګونو سره مخامخ دي. دغه سازمان پرون ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه باندې چې اوس اکس نومیږي پر دغه پاڼه باندې یو ویډیو پیغام خپور کړی دی او ویلي دي چې راستنیدونکي کډوالي کورنۍ له شدیدو تنفسي او پوستکي له ناروغیو او دغه ډول خوارځواکۍ سره هم مخامخ دي. په همدې حال کې له پاکستان او ایران یو شمېر ستنی سوي کورنۍ وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزو او له بل خوا د دوی پر ماشومانو بیلابیلو ناروغیو د لګېدو له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په دې راپور کې تفصیل اورو.
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د جبري سنونې لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي ډیری دغه کورنۍ د شدیدو تنفسي انتاناتو، خوارځواکۍ او د پوستکي د ناروغیو په ګډون له جدي روغتیایي ننګونو سره مخ او روغتیایي اسانتیاو ته اړتیا لري. دبليو ایچ او د مینو لسمه ناوخته په خپل اکسپانه د یو ویډیو پیغام په خپرولو سره ویلي دا سازمان او شریکان یې له ایران او پاکستانه راستنیدونکو کورنیو ته په تورخم، اسلام کلا او سپین بولدکې ژوند ژغورونکي روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په همدې حال کې له پاکستان او ایران یو شمېر ستنې شوې کورنۍ وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزو او له بل لوري د دوی په ماشومانو او لویانو کې بېلابېلو ناروغیو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
مریضی ډیره شوې ده، ماشومان بیماران پراته دي.
له پاکستان تازه ستون شوې مدثر چې اوس مهال خپل لسکسیز کورنۍ سره په جلال آباد کې میشته وای
زمونږ خدا تقریبا یو نیمه میاشتو شوله چې راغلی یو د پېښور نه جلال آباد ته او دلته مریضی ډیره شوې ده، ماشومان بیماران پراته دي، دستونه پې لګېدلې دي، کار روزګار شته دی نه او پیسې مونږ دومره نه لرو چې مطلب لاړ شو سرکاری اسپیټال کې علاج دغه سینې کېږي، کم پرایویټ چې دی دغه وس نه لرو نو مطلب مشکلات دلته مونږ ته ډیر زیات دي.
ل ایران یو سنشوې کډوال سردار اغا چې په کابل کې میشته د روغتیایي اسانتیاو لنه شتون شکایت لري. دا وای دا تکسیزي کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
تقریبا دو مومې شوات کې پزپی
مو دی وای د دوه میاشتو شوي لکه چې ل ایران راستن شوی او ماشومان ته مو بلا بلی ناروغي لکه د ستمدار تبي او شری اثر ختم پیدا شي. په روغتونونو کې هم امکانات نشته. موږ په شخصي روغتونونو کې د تداوی وسنه لري ځکه دلته کار شته نو روزګار هم دا اوسه زه په کرای کور کې اوسېږم چې کرایه هم نشم پیدا کولی.
توان ایرم نداریم.
له دې وړاندې هم یو شمیر استنو شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د روغتیا سانتیاو لکه مخ شکایتونه کړي وو. یادونه ده چې WHO ور لمخه په 13 اپریل میاشت کې د مارچ په پرتله د شری نسناستي کانګو ډینګي او ملاریا په مثبتو پیښو کې د اندېښنې وړ زیاتوالي راپور ورکړي. تمه په 19 دغه سازمان په راپور کې ویلي چې په اپریل میاشت کې دغه ناروغي او څبان دي 133000 مشکوکې پیخي ثبت شوه چې په ټوله کې له 300 زیات کسان مړ کړي. د راپور لمخه تنفسي ناروغي او شری افغانان ډیر غیزمن کړي چې نګدي 133000 مشکوکې پیخي ثبت او له 300 زیات ورنه د مړيني پیخي ثبت شوه دي. له پاکستان ویرانه د افغان کډوالو د جبري سنون لړۍ لا هم په چټکۍ روانه ده او هر ورځ لزګونه کورنۍ خپل هیواد ته ستنېږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 13 اپریل میاشت کې ایران او پاکستان 2,50,000 کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي چې په دوی کې 1,00,000 په جبري ډول له دواړو هیوادونو ایستل شوي. په بیان کې راغلي چې راستنه شوي کډوال په اندېښنه او رواني فشار کې په افغانستان کې له ناڅرګندې راتلونکي سره مخ دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالو د مرستو د کمېدلو له امله د دې هیواد کمزورې روغتیایي سیستم لا له نورو ننګونو سره مخ شو. د روغتیا نړیوال سازمان د رواني مۍ په لومړیو کې خبرداری ورکړی و چې د 2015 میلادي کال تر پایه به د افغانستان د څه باندې 1000 روغتیایي مرکزونو له ډلې نیمایي هغه وتړل شي. د دغه سازمان د افغانستان د څنګه مشر د فرانسې خبری اژانس ته ویلي و چې د روان کال لپاره چې امریکا له افغانستان سره مرستې ځنډولې تر اوسه 3 میلیون افغانان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي. نوموړي دا هم ویلي و چې په افغانستان کې د موجوده 1,018 روغتیایي مرکزونو له ډلې چې دوی سره سب دي 324 تړل شوي او ویرشته چې د کال تر پایه 240 نور مرکزونه هم وتړل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو تاسو ته ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. په افغانستان کې ځینې جوني چې لوړ زده کړو پات دي وایي چې آنلاین سوداګري ته مخه کړي چې هم ورته بوختیاوي او هم یو مړی ډوډۍ وګټي. دوی وایي چې غني نورون جنو او میرمنو ته هم د کار زمينه برابر کړي. د خود دوی په خبره د کار کې لګنو ستونزو سره مخامخ دي. زموږ همکار فیروزی عزیزی له یو شمیر دغه ډول شوځون جنو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې جوړ کړی دی.
درست است که اصلا ما نمیتونیم در بیرون درس بخونیم یا نمیتونیم بیرون از خانه کار کنیم، حداقل در فضایی که ما در اونجا محرمیت داریم.
اصلا در چلو کوره به هر دست دکرا و کار اجازه نلرو، خوب در سی فضا که چه محرمیت لرو باید تانون و رسو او فعالیت وکړو، څوک مو مخه نشینی ولی.
لدولسم چولگی فارغه د کابل خار اوسیدون که یو اسکلنه نرگس و وی هیلی درلوده چه در اروا پوهنی به برخه که لوری زده کری وکری. خود د انجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت په بندي سره دا هیله یوازې هیله پاتې سوه. دا وایي اوس له تیرو نږدې 2 کلونو راهیسې پلاس جوړ سویو د مریو د دسکولونو او افغاني ګڼو د تولید، ډیزاین او پلور آنلاین کاروبار کوي. د نرګس په خبره نه یوازې دا چې خپله یې ځان بوخ کړی، یو شمیر نورو له زده کړو پاتې انجونو ته هم د کار او بوختیا زمینه برابره کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
ما وقت کار خودم شروع کردم، ما خودم فقط تنها کار میکردم.
کله چې ما خپل کار پیل کړ یوازې وم، د محتوا له تولید نیولې د سفارشونو تر ثبتولو ما خپل کول. خو چې کله مې کاروبار پراخ شو نو نورې بشري قوې ته مې اړتیا شوه. فعلاً له ما سره له لسو تر دیارلسو نورې نجونې هم کار کوي. اوس چې محدود یو نو موږ باید له ذهني اړخه ځانونه محدودې نه کړو.
د پلازمېنې کابل بل اوسیدونکې او مخکې د کمپیوټر ساینس د برخې محصله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم واخیستل سي هم ورته فعالیت لري. دا وایي چې د دسکولونو، افغاني جامو، ګڼو، پڼو د تولید او خرڅلاو آنلاین کار کوي او لزده کړو پاتې یو شمېر نجونې هم ځان سره بوختي کړې دي.
دوی چې دي په بعد دغه طالبان دورانه تر اوسه پورې درس نه پاتې شو، بیا خیاطي ته مخ کړی او بیا اوس را سره کار کوي. یا میرمن را سره ده چې خپل نو همدا پیسې چې د خیاطي نه پیدا کوي هم دي نه خوري او چون چلای. شاید 50% مرسته وکم د پرسرانو. موږ خپل پلار چې ده فعلا بیکاره ده او مور مې معلومه ده، نو د ما او د مور غمې ته مصرف.
خدا افغان جونې د کاروبار په برخه کې هم له یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې تر ټولو عمده ستونزه یې د مناسب بازار نشتون دی. د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د افغاني جامو د ډیزاین او خرڅلاو د آنلاین کاروبار یوې فعالې بیا چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې په ولایتونو کې دوی په آنلاین سوداګرۍ کې د خپلو ویډیوګانو، غږونو یا عکسونو په خپرولو هم له ګواښونو سره مخ دي. د دې نجونو ستونزې مو د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مشرې عزیزې مومند او د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد سره هم شریکې کړې، خو دوی د راپور تر خپرېدو ځواب ورنه کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی په سوداګریزه برخه کې د ښځو د فعالې ونډې ملاتړ کوي. د یادونې ده چې د 1403 لمریز کال د سلواغې په 15مه د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په یو راپور کې ویلي و چې ډیری ښځې د طالبانو د پالیسیو په پایله کې د جنسیتي محدودیتونو له کبله له خنډونو سره مخ دي. دوی په اسانه بازار ته لاسرسی نه لري، نسی کولای چې د سوداګرۍ لپاره پانګونه وکړي، جوازونه ترلاسه کړي او خپل فعالیتونه ثبت کړي. د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته طالبانو پر افغان نجونو او میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو منه کړي، ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې له کاره هم راګرځولي، آن تر دې چې شخصي سنگارتونونه یې هم وروتړل او له محرم پرته د لرې واټن سفر یې هم پرې بند کړای دی. په راپور کې مرکزه وی نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې د زده کړو او کار په ګډون پر دوی لګول شوي ټول محدودیتونه لرې کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست چین ته رسمي سفر کړی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دي، او چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دې سفر په اړه خبر ورکړی و. یو شمیر کارپوهان وایي که څه هم د طالبانو سفرونه او غونډې د دوی د حکومت لپاره یو فرصت بلل کېدای سي، خو د سیاسي او قانوني مشروعیت د نشتوالي له امله دغو هڅو په تیرو څلورو کلونو کې هیڅ پایله نه ده ورکړې. نور حال په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقیبه چین ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدو ترڅنګ د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې د دوشنبه په ورځ د می په 19مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې متقیبه د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یي سره په دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو خبرې وکړي. وړاندې راغلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په ملپلاوي کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد هم شامل دي. که څه هم په دې درې اړخیزه ناسته کې د بحث کېدونکو موضوعاتو جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو، چین او پاکستان په تیره درې اړخیزه غونډه کې چې د می په 19مه په کابل کې ترسره شوې وه، د خبرو تمرکز پر اقتصادي او امنیتي همکاري و. خو د چارو شنونکي د دې سفر په اړه محتاطانه لیدلوري لري. ځینې وایي که څه هم د طالبانو سفرونه او غونډې د دوی د حکومت لپاره یو فرصت کېدای سي، خو په خبره د سیاسي او قانوني مشروعیت د نشټوالي لامل د غوښتو په تیرو څلورو کلونو کې کومه پایله نه ده ورکړې. د دوی په خبره زبرځواک هیوادونه افغانستان تر څار لاندې لري او هڅه کوي چې دغه هیواد د سیالانو تر اغیزې لاندې نه وي. د اقتصادي چارو په بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل چې له څلورو کلونو وروسته لا هم افغانستان انزوا او له بشري ناورین سره مخ دی، په داسې حال کې چې په خبره یې په دې موده کې مهم اقتصادي پروژې نه دي پلي سوي. دای په دې باور دی چې د کورنۍ او بهرني مشروعیت له ترلاسه کولو پرته دا ډول سفرونه د هیواد اقتصادي وضعیت نه سي ښه کولای.
وضعیت فعلی احترام آسان نیست،
لوسانی حالت په دې ډول وتل آسان نه دی، په یو دوه درې ناستو او سفرونو حالت نشه ښه کېدای، بلکې د خپلو خلکو په زیاتو حادثو او د هیلو په رامنځته کولو د کورنۍ او بهرنۍ او پنګونو او د خلکو په مانوي ځواک او د بهرنۍ مرستو په ملاتړ به موږ وکړای شو چې اقتصاد له دغه حالت او وباسو.
په خوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین مارج په دې باور دی چې د چین او پاکستان په څیر هیوادونه د خپلو ګټو په لټه کې دي او په خبره یې طالبان باید دې ته پام وکړي چې د زبر ځواک او هیوادونو ترمنځ په سیالۍ کې متوازن سیاست پلی کړي.
هغه هیوادونه خپلې ګټې لري د خپل ګټو لپاره، د خپل مقاصد لپاره، د خپل امنیت لپاره، د خپل تنازی د اقتصاد لپاره دوی غواړي. باندې باندې احتیاط وکړي چې دوی سیالان د چین له غرب سره، د پاکستان له هند سره، چې په منځ کې دوی خدای نه خواسته استعمال نه شي، یا هغوی ته سوونه اخیست دوی د موږ متحدین دي. او په زمن کې دا هیوادونه خبره هم دلته تغییرات را روان دي، نو غواړي طالبان سره خبرې ولري که طالبان ځانو ته جذب کړي او کوم بله برنامه ورکړي، چې دې کې به طالبان بې طرفه سیاست ولري.
که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د چین په ګډون ځینو هیوادونو له دوی سره خپلې اړیکې ساتلې دي. د یادونې ده چې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ثبات پر ټینګار کړی او په دې باور دي چې په افغانستان کې د کرکټ د زیاتېدو مخنیوی د ټولې سیمې په امنیت او پرمختګ کې مهم رول لري. د طالبانو حکومت هم تل د سیمې له هیوادونو سره پر تعامل ټینګار کړی دی. د چارو ځینو شنونکو په اند چین ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست سفر او په دې درې اړخیزه ناسته کې د هغه ګډون د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ په ډګر کې د طالبانو د حضور د دوام د هڅو نښه کېدای سي. خو دوی وایي چې له منځلاري سیاست او کورني او بهرني مشروعیت پرته ښایي دا هڅې د افغانستان په پرتله زیات د نورو هیوادونو په ګټه تمامې سي.
درو لویدیتو هیوادونو په غزه کې د حملو د دوام او د مرستو د مخنیوي په خاطر اسرائیل ته د بندیزونو خبرداري ورکړې دي. اوریدونکو په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د بریتانیا، کاناډا او فرانسې مشرانو ګواښ کړی چې که اسرائیل پر غزه خپل تازه حمله ونه دروي او لا هم د مرستو د رسیدو مخنیوي ته دوام ورکړي، نو پر دغه هیواد به بندیزونه ولګوي او فشارونه به پرې زیات کړي. دغه دریو لویدیځو هیوادونو د دوشنبه په ورځ په یوه ګډ بیان کې ټینګار کړی چې د اسرائیل له لوري ملکي وګړو ته د ضروري مرستو نه رسیدل نه منونکی عمل دی. دوی ویلي تلیه د اسرائیل د ځان د دفاع حق په رسمیت پیژندلې، خو دا وضعیت چې اوس زیات شوی بیخي نامتناسب دی. اسرائیل د تیر کال د کبیا هوت له 12 منیټه راهیسې غزې ترنګې ته د خوراکي توکو، درملو او سونګ توکو د ننوتو مخه نیولې ده او ملګرو ملتو او نورو مرستندویو بنسټونو خبرداري ورکړی چې د غزې د محاصرې له امله هلته د قحطۍ جدي خطر رامنځته شوی دی. سره له دې په وروستیو ورځو کې چې د اسرایلی پوز نوی عملیات پیل شوي، اسرایلی چارواکو اعلان کړی چې غزې ته به د خوړو یو محدود اندازه پریږدي. د بریتانیا، فرانسې او کاناډا مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي چې د اسرایل له لوري د لږ څه خوراکي موادو داخلي دوته اجازه په هیڅ صورت بسنه نه کوي. د درې وړو هیوادونو مشانو همدارس په لویدي زغړه کې د شارګوټو د پراختیا مخالفت کړي او د امریکا، قطر او مصر د منځګړتوب د هڅو ملاتړ کړي چې هدف یې په غزه کې د اوربان سمدستي ټینګش دی. دوی ټینګار کړي چې د دوه هیوادونو د حل ملاتړ کوي او ژمن دي چې د یو خپلواک فلسطینی دولت د جوړېدو لپاره هڅه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د بریتانیا، کاناډا او فرانسې د مشانو د بیان سخت مخالفت وکړ. هغه په یو اعلامیه کې ویلي د لندن، اوټاوا او پاریس مشان د اکتوبر د 2 منیټې نسل وژن کې بریته ستره جایزه ورکوي او لدی سره نوري ورته پیشي هم هڅوي. نتانیاهو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اسرائیل به تر بشپړې بریا پورې د خپل ځان دفاع وکړي. هغه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره شرطونه بیا یاد کړل، لکه د پاتې برمته کسانو خوشی کول او د غزې ترنګ بې وسلې کول.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د جلال آباد کابل د لوی لارې یو شمیر موټر چلوونکي وایي د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو په نوم ورڅخه پیسې اخیستل کیږي، خو د دویم لین سړک د جوړېدو چاري پر ټپه ولاړې دي. په دې اړه راپور اورو.
په داسې حال کې چې د کابل جلال آباد په لوی لار له موټر چلوونکو نه هر ورځ د جلال آباد او پلازمینې ترمنځ د دوهم لین سړک د جوړېدو لپاره پیسې اخیستل کیږي، خو یو شمیر موټر چلوونکي وایي د یو کال په تیرېدو هم د سړک د جوړېدو درک نشته. دوی وایي په روسیو کې د یاد سړک د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې او دا چې له دوی اخیستل کیدونکي پیسې پر کومې لوري ځي دوی نه پوهیږي. د کابل جلال آباد د لوی لارې یو موټر چلوونکي سردار آغا ازادي راډیو ته وویل
اوس پوری معلومات نه کیږي، بیخی کار په ټپ ولاړ دی، کار په ټک نه کوي او موږ نه پیسې اخلي. تی افغانۍ وړو موټرو نه اخلي، داسې د 500 افغانۍ د مزدی نه اخلي او یو سلاتیا افغانۍ دا د پلین کوچ او مرسیډیز نه اخلي او زر افغانۍ چې دی دا د ټیلر نه اخلي. نو پیسې غونډي او کار نشته، د کار معلومات نه کیږي. د سړک باندې بیروبار هم ډیر زیات شوی دی، ټکر هم زیات دی. اوس نن سبا وخت کې ډیر زیات ټکر دی، روزانه 3-4-5 ټکر کیږي.
د دې لین یو بل موټر چلوونکي ازادي راډیو ته وویل یو لوري د خلکو اقتصادي ستونزې چې لامل یې دوی هون زیانمن شوي او له بل خوا په ټول پلازو کې د طالبانو د حکومت له لوري پیسې اخیستل هغه څه دي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي. دغه موټر چلوونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په لومړیو کې دوی هم په دې خبر چې دوهم لینډ سړک به جوړ شي خوشاله او خوش لدی عملان دښمن دی او فکر کوي چې له دوی اخیستل شوی پیسې شخصي جیبونو ته تللې دي.
پاولو کې مو خوشاله او جزا لمو څخه پیسې اخلي د کابل جلال آباد دوم سړک کې جوړي. اوس چې ګورو سړک کار په ټپو ولاړ دي، سړک کار نه ښکاري، موږ سره دغه تشویش دی د پیسې شخصي جیبونو ته ځي. بل خوا چې ګورو ځوان خپل غریبان دي، ولس غریب دی، یوازې دغه پیسې نه دي، د ترانسپورټ پیسې بیلې دي، د اډې پیسې بیلې دي، د ښاروالۍ بازینو کې د ښاروالۍ پرچی اخلي هغه بیلې دي.
په دغه لویه لار یو شمیر نورو موټر چلوونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادې ستونزې په اړه خبرې وکړې. دوی وایي د کابل جلال آباد ترمنځ دوهم لین سړک جوړول اړین ځکه دي چې د دوی په خبره اوسنۍ سړک تنګ او ګڼه ګوڼه پرې ډېره ده چې لامل یې هر ورځ د ټرافیکي پیښو له امله مسافرو ته مرګشوب لاوړي. د کابل جلال آباد د دویم لین سړک لومړني کارونه د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په 2014 کې پیل شول چې د امنیتي دلالو لامل یې کارونه نیمګړي پاتې شول، خو تیر کال د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د دې سړک د جوړولو چارې یو وار بیا پیل کړي. د تیر کال د اکتوبر په 28مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهم اقتصادي پروژه ده شوی و او په کې راغلي وو چې دغه لوی لار د وسایطو او وارداتو څخه د اخیستل کیدونکي حقوقو بر په بدل کې جوړیږي. خدای سړک د څومره پیسو او څومره وخت کې جوړیږي هغه محل اتسنو ویل شوی. تازه هم د طالبانو د حکومت د فائدامي وزارت ویان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سمو د وړاندې خبر ورکړی وو چې د کابل جلال آباد دوهم لین سړک 40% کارونه بشپړ شوی. داسې مهال چې د تیر جمهوری حکومت په وروستیو کې هم دغه سړک د 40% کار د بشپړېدو خبر ورکړل شوی وو. د کابل جلال آباد دوهم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري، د کابل له باګرامۍ ولسوالۍ څخه پیل دغه ولایت خاکي جبار د ننګرهار د ساره خوګیاڼو او سره رود ولسوالیو څخه له تیرې دروسه د ننګرهار له حلقوي سړک سره نښلول کیږي. دا سړک سلور ختیځ ولایتونه ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان له کابل سره نښلوي. دا راز د سویلي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
محمد امین د افغانستان د زابد ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمو ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مېڅ د سره وړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکی. زه دا ورن چارواکو سره هیته کوم چې مستر مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نه سکولی چې افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو.
ګل علي حق مل د ایلمن ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا یله د ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کښې تر پټوانو کښې نو اخر ظلمون نه کوي. که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه وي. د افغانستان خو 40 کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومه چې دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان د مجر ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغه ته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ورسره دلته د چا لس ورځې کیږي پراته، د چا 15 ورځې کیږي پراته. نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو چې ورشي ورته پاسګاته ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بیزتی درکیا بد رد در تویا نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګران زده کوونکو چې ټول بجو روغ او صحت مند ویاستئ. زه تاسو شوون کی تاسو ټول ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوسته شراغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي تعادل، چې د پنځه پنځوسمې صفحې څخه پیل تر څلور اویایمې صفې پورې دوام لري. څلورم څپرکی اووم لوست دی. ګرانو زده کوونکو، راځو کیمیاوي تعادل پیژنو. مخکې له دې چې موږ او تاسو کیمیاوي تعادل وپیژنو، موږ او تاسو د ترسره شوو تجربو په پایله کښې دا څرګنده شوې ده او دا ښودله شوې ده چې ځینې کیمیاوي تعاملات د تعامل کوونکو برخو له بشپړېدو څخه مخکې دوی په ټپه درېږي، یعنی تعامل په نیمه درېږي، تعامل په بشپړه توګه نه ترسره کېږي. خو دلته دغه د پر دې اساس چې ولې تعامل نه ترسره کېږي، ولې په ټپه درېږي، یا هم د تعامل کوونکو کیمیاوي تعامل کښې جریان یا تعادل ته رسېدلې حد څخه نه وي رسېدلې، دلته د تعادل څخه یې مفهوم یا هدف چې شي دی، په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو. ګرانو زده کوونکو، لومړی کیمیاوي تعادل پېژنو. چې خپله کیمیاوي تعادل موږ او تاسو وایو، که چیرې په یوه کیمیاوي تعامل کښې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي، عبارت د کیمیاوي تعادل څخه. د بېګې په توګه موږ او تاسو وینو چې دلته نایتروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی دی. په دې مرکب کښې که چیرې د تعامل څخه وروسته، یعنې په عین وخت کښې دوی په تجزیوي تعامل د دوی ترمنځ ترسره سوی دي، وینو چې د محصول مواد او تعامل کوونکو مواد دواړه د دوی سرعت په یوه اندازه اوسي او مساوي اوسي، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعادل ویلی سو. چې دغه کیمیاوي تعادل ځینې ځانګړتیاوې، ځینې خواص پر اساس هم کولای سو چې په مکمل ډول کیمیاوي تعادل وپېژنو. هغوی کیمیاوي خواص عبارت دي، مثلا کیمیاوي تعادل چې د خپله عموما همیشه په سرپټې لوښي کې رامنځته کېږي، تر څو محصول یا هغه اولیه موادو مقدار په هغوی کښې بدلون او تغییر رامنځته نه سي. دوهم کېدی سي ځینې وختونه د تعادل په جریان کښې د تعامل کوونکو او خپله د هغوی د لومړنیو موادو غلظت کېدی سي چې څه اوسي ثابت پاتې سي، ځکه د دوی ترمنځ شي رامنځته کېږي، تعادل رامنځته کېږي. دریم کېدای سي چې کتلست هم خپله د په تعادل باندې چې شي ولري اغیزه ونه لري، کېدای سي اغیزه ونه لري، خو یوازې تعادل د ته د رسېدلو په وخت کښې کېدای سي چې د هغوی وخت چې شي کړي لنډ کړي. نو په همدې خاطر وایو چې دا هغه ځینې خواص دي د کیمیاوي تعادل ده چې په دې ځای کښې چې شي کېږي ترسره کېږي. او بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعادل ډینامیک خاصیت دی، چې دغه ډینامیک خاصیت او ډینامیکي طبیعت هم د په کیمیاوي تعادل باندې اغیزه لري. او بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یو موږ او تاسو د د دې د کیمیاوي تعادل د کتلې د اغیزې قانون لرو چې دغه قانون ګران زده کوونکو موږ تاسو ته درس درکوي چې موږ تاسو د کیمیاوي تعادل کې د کتلې اغیز پر کیمیاوي تعادل باندې چې په ټپه دریږي یا تعامل په بشپړ نه مکمل کیږي هغه رایې دي. دا قانون چې د ګران زده کوونکو د لومړي ځل لپاره په 1835 کال کې د ګلبرګ او واګ په واسطه سره چې دوه عالمان وه رامنځته شول. د پخپلې دې قاعدې کښې موږ تاسو ته ویل چې د کتلې د اغیز قانون په نوم سره یاد کړل او یا هم د تعادل د قانون په نوم سره یاد کړل چې په دې قانون کښې وایي چې د کیمیاوي تعامل چټکتیا چې د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. د کیمیاوي تعامل چټکتیا د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. دا د کیمیاوي تعادل قانون سوګرانو زده کوونکو کیمیاوي تعادل مو وپېژندل. اوس راځو ځینې کیمیاوي تعاملات دي چې هغوی باید وپېژندل سي چې عبارت د رجعي تعاملات څخه دي چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې هم لوستې دي، بیا هم یو مرور پکو. رجعي تعاملات هغه تعاملات دي چې په دواړو جهتونو سره سرته رسول کېږي، یعنی دا چې لومړني مواد محصول جوړوي او محصول مواد بېرته په لومړني مواد باندې تجزیه کوي. دې ته موږ او تاسو تجزیه تعامل رجعي تعاملات وایو. د بېلګې په توګه موږ او تاسو وینو نایتروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. دلته موږ او تاسو څنګه پوه شو چې د دې ترمنځ رجعي تعاملات ترسره یو خو دغه دوه وکټرونه او غشه په واسطه سره موږ او تاسو پوهېږو چې دا یو تجزیهي تعامل دی. بل په همدې ترتیب که چیرې د دوی محصول مواد ته موږ او تاسو بیا تودوخه ورکړو یوه اندازه یا هم د یو کتلس پشتون کې د دې ترمنځ دوی څه شي سي تجزیه سي، دوی بېرته په خپل لومړني اعضاو باندې تجزیه کېږي. نایتروجن ورڅخه جلا کېږي او اکسیجن ګاز ورڅخه هم جلا کېږي. په همدې ترتیب کلسیم کاربونیت مرکب د کلسیم کاربونیت مرکب چې د بېرته په خپلو آیونونو باندې څه شي کېږي تجزیه کېدای سي. کلسیم کاربونیت که چیرې تجزیه سي د دوی ترمنځ رجعي تعامل داسې ترسره کېږي چې کلسیم اکساید جلا سي او په نتیجه کې کاربون ډای اکساید به ورڅخه بیل سي. نو بېرته که چیرې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید یو له بل سره تعامل وکړي موږ او تاسو ته کلسیم کاربونیت مرکب په لاس راکوي چې دا د دوی ترمنځ یو رجعي تعامل ترسره. راتو ګرانو زده کوونکو یو هم غیر رجعي تعاملات پېژنو چې دا هم هغه تعاملات ته ویل کېږي چې په یو جهت سره سرته رسېږي، لومړنی محصول جوړوي خو په همدې شرایطو کښې محصول مواد یې خو محصول مواد بېرته په لومړنیو موادو باندې نه شي تجزیه کېدلی. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ لکه کاربون چې د خپله د اکسیجن سره چې کاربون په جامد شکل سره پیدا کېږي د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي په نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چیرې موږ او تاسو وګورو دا ډول بیا غیر رجعي تعاملات دوی نه شي کولی بېرته چې خپله په لومړنیو موادو باندې چې شي تجزیه سي، محصول مواد لاس راکوي چې کاربون ډای اکساید، خو کاربون ډای اکساید ګاز بېرته په محصول تعامل کوونکو مواد یا په لومړني مواد باندې نه شي تجزیه کېدلی. په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو وګورو دوه مالیکوله دوه اټومه هایدروجن د څه سره د یو اټوم اکسیجن سره تعامل کوي چې دواړه د ګاز په حالت کې دي. کله چې تعامل کوي دوی په څه باندې په اوبو باندې تجزیه کېږي. دوه مالیکول اوبه موږ او تاسو ته محصول مواد په لاس راکوي خو چیرې بېرته محصول مواد په لومړنیو موادو باندې نه شي تجزیه کېدلی. په همدې ترتیب زینک د سلفوریک اسید سره تعامل کوي چې موږ او تاسو ګورو زینک سلفایډ په لاس راکوي او هایدروجن که چیرې وګورو دوی بېرته خپل په لومړنیو موادو باندې نه شي تجزیه کېدلی چې دې ته موږ او تاسو غیر رجعي تعاملات وایو. بل زده کوونکو د غیر رجعي تعاملاتو څخه موږ او تاسو راځو وروسته یو هم د تعامل تعادل و چې موږ او تاسو مخکې هم ولوسته که په یو تعامل کښې د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي دې حالت ته موږ او تاسو تعادل ویلی سو. خو یو هم فزیکي تعادل وایو چې فزیکي تعادل بیا خپله په یو فزیکي تعامل کښې د دواړو جهتونه د دواړو خواوو یعنی تعامل مواد او محصول مواد د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره څه شي اوسي مساوي اوسي عبارت ده فزیکي تعادل څخه دي. لکه تاسو چې د اوبو په تجزیه کښې وینې چې د اوبو دغه تجزیه کول خپله په یو سرپټ لوښي کې څه شي سوې ده ترسره سوې ده چې په دې تجزیه کښې موږ او تاسو وینو چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره په یو سرپټ لوښي کې داسې ترسره سوې ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د دوی ترمنځ خپله یو رجعي تعامل ترسره سوی دي. تعامل مواد او محصول مواد دواړه طرفونه یا دواړه جهتونه سرعتونه چې دي یو له بل سره مساوي دي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو د دې لپاره موږ او تاسو د تعادل یو ثابت لرو چې هغه د تعادل ثابت مساوي کیږي په کیو سی سره، چې کیو سی خپل موږ او تاسو ته د تعادل ثابت را یادوي چې دلته سی په توان د سی یا مثال د یو اټوم غلظت و سی په دې ترتیب اے ضرب ڈی تقسیم پر اے ضرب بی سره کېدای شي د دوه موادو ترمنځ د هغوی غلظت په همدې طریقه سره چې کوم را تاسو لاسته راوړو، نو دغه کیو سی او کی سی چې د خپل د تعامل دواړه طرفونه یعنی ښي خواته کېدای شي چې حرکت وکړي داسې راشي. همو را تاسو کولای شئ چې په دې سره مثالونه هم حل کړو. راځو ګران زده کوونکو، لومړی په تعادل باندې هغه اغیزمن عوامل یا دلی شاتلیه اصل وایو چې کوم اغیزمن عوامل دي او د چا له خوا څخه منځ راغلي په هغه باندې بحث کوو. بیا راځو ګورو تاسو مثالونه به هم حل کړو. په دې برخه کې موږ تاسو هغه اغیزمن عوامل لرو چې هغه عبارت د غلظت د بدلونونو اغیزه ده، چې کېدای شي د غلظت بدلونونه هم یو اغیزمن لامل وسي په تعادل باندې، بل هم د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون په حجم کې تغیرات او بدلون راتلل، او د تودوخې د درجه اغیزه، څلورم هم د کتلستونو اغیزه چې هر یو په ترتیب سره موږ تاسو لولو. لومړی راځي ګرانو زده کوونکو، د غلظت د بدلونونو اغیزه ده چې په دې باندې بحث کوو. کچیر موږ تاسو ګورو خپله په یو کیمیاوي تعامل کې کچیر په تعادل کشي یا هم د تعادل په حالت کشي قرار ولري، د تعامل یوه برخه پکې زیاته سي، دلته تعادل له منځه ځي. دلته تعادل له منځه ځي ځکه چې دلته تعادل موږ او تاسو چې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي وسي، نو کچیر دی دلته یو تعامل د تعادل په حالت کې وي، خو یوه برخه پکې زیاته یا محصول پکې زیات سي یا تعامل پکې زیات سي، په دې کې یو برخه زیات سي د دوی تعادل شي کېږي له منځه ځي. داسې چې که تعامل کوونکي مواد زیات سي نو تعامل شي خواته، او که تعامل کوونکي مواد کم شي تعامل کینی خواته حرکت کوي، نو همدا ترتیب سره محصول هم ور زیاتیږي تعامل چپی خواته، او که محصول کم شي نو تعامل بیرته شي خواته چې کولی شي حرکت کولی شي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ، نایتروجن او اکسیجن ګاز ترمنځ هغه د غلظت د بدلونونو اغیز موږ او تاسو شي. که چیرې د محصول دې طرف زیات شي مخ پر شي خواته حرکت کوي، او که چیرې دا طرف کم شي مخ پر کیني خواته دی چې کوي حرکت کوي. د مثال په ډول موږ ته یو مثال را کړی دی. په دې مثال کښې موږ او تاسو ته وایي چې د نایتروجن ګاز چې د څلور مول د مولونو شمېر را کړی دی، څلور موله په همدې ترتیب سره د نایتروجن د مولونو شمېر د اکسیجن د یو مول، او په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید د څلور موله دی. تاسو د دوی څه شی پیدا کوي؟ د دوی هغه غلظت پیدا کوي. نو موږ او تاسو راځو د دې د غلظت د بدلونونه په دې ترتیب سره داسې پیدا کوو چې فورمول لرو چې خپله کاسي مساوي کېږي د دوی د عنصرونو هغه د مولونو شمېر پر اساس باندې فورمول مو جوړ کړ. د هرې کمیات پر ځای باندې خپل څه شی وزه کوو، قیمتونه وزه کوو، د نایتروجن د اکسیجن، او په دې ترتیب د نایتروجن مونو اکساید پر ځای قیمتونه مو وزه کړله. بلاخره کله چې مو قیمت وزه کړ، په نتیجه کښې موږ او تاسو دوی وینو چې دا مربع ده، او لاندې طرف ته چې مو د اکسیجن او د نایتروجن قیمت یو ضرب څلور مساوي په څلور سره کېږي، څلور مربع کړ، شپاڼس پر څلور مو تقسیم کړ، مساوي په څلور سره سو. چې دا موږ او تاسو کولای شو چې د مختلفو مرکباتو د دوی هغه د غلظت د بدلونونو اغیزه په همدې ترتیب د دوی غلظت څه شي کوو لاسته راوړو. یو بل عامل هم ګران زده کوونکو، هغه د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون دی چې په جامدات او مایاتو باندې د فشار اغیزه زیات وخت ډېره کمه وي، خو په ګازاتو باندې فشار ډېر اغیزه لري. نو د فشار لږ تغیر هم د تعادل حالت څه شي کولی سي له منځه وړلی سي. نو که په یو سیستم باندې فشار زیات سي، تعامل چټکتیا هغه خواته زیاتیږي، خو که چیرې په یو سیستم باندې فشار کم سي، نو په همهغه خواته په هغه ترتیب سره د دوی حجم څه شي کېږي کمیږي، ځکه د فشار په زیاتېدو سره د دوی حجم څه شي کېږي کمیږي. نو دا هم د فشار اغیزه وه. او په همدې ترتیب یو هم راځو د تودوخې د درجې اغیزه وه، چې ګران زده کوونکو، د تودوخې درجې په زیاتېدو سره کېدای شي چې موږ او تاسو مخکې هم لوستي وي د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا راته بیان کړي یا راته وښي، کېدای شي چې هم د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا ښي خواته د تعامل ښي خواته، او د اکزوترمیک تعاملات چټکتیا بیا کومې خواته کیڼې خواته زیات شي. یعنی که چېرې موږ او تاسو اندوترمیک ووایو، لکه په لاندې مثال کې تاسو ګورئ، نایتروجن ډای اکساید او نایتروجن مونو اکساید او اکسیجن ترمنځ تعامل داسې ترسره سوی ده چې دوی کومې خواته د تعامل وشي خواته د اکزوترمیک تعامل چې شي سوی ده د اگزو ترمیک تعامل تر سره سوی ده. خو د تعامل و چپتر اپ ته بیا تاسو وګوري بیت کچیر مور تاسو دی ته وان د ذات تودوخه ورکو د تودوخ په واسطه سره دوی پر دوا مالیکول مرسته چې په لاس راکی نایتروجن مون اکساید په لاس راکی نو په دې ځای کې مور تاسو وینو چې دلته تعامل د چپ خواته او کمی خواته د شی خواته او چپ خواته چې سوی ده زیات سوی دی اندو ترمیک تعامل چې سوی دی تر سره سوی دی. رازو ګرانو ځکونکو یو بل عامل اغیزه دا و چې د کتلستونه اغیزه و چې خپل کتلستونه هم کېدای شي د تعادل په ثابت سره او د تعادل په موقعیت باندې یو اغیزه هیڅ اغیزه ونه لري ځکه کتلستونه چې د فعال کوونکي انرژي د کموالي لامل ګرځي. کیمیاوي تعاملات چټکوي چټکتیا ورته بخشي او ما تعادل ته د رسیدو وخت چې شو کوي لنډوي. لکه تاسو په دې مثال کې چې ویني موږ تاسو وینو دلته سلفر ډای اکساید او اکسیجن سره تعامل کوي د دې تلمین چې یو رجی تعامل یا هم کیمیاوي تعادل رامنځته سوی دی چې دواړه طرفونه ته موږ او تاسو ګورو د دوی هغه کتلست چې د هیڅ اغیزه یې نه ده پکړې. رانو زکون کومره تاسو د لوست ارزونې تر ورسېدلو چې دلته څو سوالونه مطرح شوي دي. درجه ای او غیر درجه ای تعاملات کوم تعاملات ویل کیږي په تعامل باندې اغیزمن عوامل کوم دي ویل کی دریم د غلظت ثابت ماده ویل کی. مننه ګرانو زکون کوم موږ او تاسو نن نه یو درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکو لوست پورې شي چاره ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانوز د کون کو چټول بجو رو او صحت مند به استی. ګرانوز د کون کو تاسو ټول ته یو د لبیا د ولسم ټولګي کیمیا مضمون و هم لوست شراغ لاس وایم او هله لرم چې د لوست رستنی شی بو پرمی ملتیا وکړي. ګرانوز د کون کو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع ده الکاینونا چې دا دواتیه می صفه څخه فایل تر یو نیوی می صفه پورې به دوام ولري. الکاینونه ګرونز د کوونکو موږ او تاسو په تیل ولوس شي الفاتیک مرکبات ویل چې دا د ډولونو څخه یو هم الکاینونه و چې الکاینونه خپل غیر مشبوه هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د دوو اټومونو ترمن درې ګونی اشتراکي اړیکې وجود لري او د دوی د الکینونو لومړی مرکب چې د هغه خپل یا استلین مرکب ده چې عمومي فرمول یې مساوي د سی ان اچ 2 ان منفی 2 سره چې ان دلته کېدای شي چې دوه یا هم له دوه څخه زیات قیمتونه واخلي چې موږ او تاسو ول لومړی مرکب چې ده استلین او د دوی هر ون کېدای شي چې دوه یا سو دریګونی دوه یا سو مالیکولې دوه او یا هم دریګونی یا هم سو دریګونی اشتراکي اړیکې جوړې کړې او کچيري الکینونه څخه د هایدروجن دوه اټومه جلا سی بیا د هغوی اړوند الکینونه لاس ته راځي او د الکینونو یو دوه دریګونی اړیکې کېدای شي چې ولري. نو رازو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د الکینونو جوړښت ته چې په الکینونو کې خپل یو بنسټیز عامل هغه د هغوی په مالیکول کې د هغوی درې ګونی اړیکې دي چې د کاربن او کاربن ترمن درې ګونی اړیکې شتون لري چې په دې جوړښت کې درې جوړ شوي یا درې جوړه ګډ شوي الکترونونه چې دي شپږ الکترونی اړیکې لري یعنی د شپږ الکترونی کې اړیکې په اساس په دې ځای کې برخه اخیسته ده او د کاربن د اټومونو ترمن درې ګونی اړیکې جوړې چې د دوی چې دي د اس پی هایبرید سوینه په شکل کې د اس پی هایبرید په حالت کې دوی شتون لري. هر یو یا هر یو یو د سیګما یو اړیکه لري چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي د اړیکو ترمنځ یو سلاتیا درجه زاویه ده او په دې ترتیب سره دوی چې دي د کاربن د اټومونو ترمنځ د پی 2 نه هایبرید شو اوربیتالونه د اس پی په اوربیتال باندې په عمود ډول یو نوي درجه زاویه جوړه کړې ده او دویم کاربون چې تاسو ویني هغه د پی د اوربیتال سره په موازی ډول وجود لري چې د دې اوربیتالونه هر جوړه څنګ پر څنګ کېدای شي یو په شو سي نه نوته وسی لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وویني یعنی داخل اوسې او د دې ترمنځ د پای اړیکه جوړه کړې ده چې درې ګونی اړیکه د یوې سیګما اړیکه او یا هم د دوو پایل اړیکه څخه چې شوه ده جوړه شوه ده او دوی چې د اس پی هایبرید درلودونکي دي. او د الکاینونو هغه جوړش چې موږ تاسو ولیدل اوس راځو د الکاینونو ایزومیرونه ته چې د الکاینونو ایزومیرونه سره ډول دي د الکاینونو ایزومیرونه د الکاینونو ایزومیرونه چې تکرارونه ځکون کو هغه د کاربونی زنجیر په جوړښت او هم په زنجیر کې د درې ګونې اړیکې په درلودلو سره د دوی په موقعیت پورې اړه لري. یعنی د الکاینونو له ایزومیرې سره څه لږته ورته دي خو د سیس او د ترنس ایزومیرې دوی نه لري. د سیګما د دوو اړیکې په اساس جوړ شوي دي او د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د اس پی هایبرید درلودونکي دي او په همدې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه درجه چې د یو سلاتیا درجه ده په یو مستقیم خط باندې دوی ځای پر ځای شوي دي او یو لومړی مرکب چې د هغه ایسیتلین ده چې ایسیتلین خپل یو خطي مالیکول غوندې یا مالیکولي جوړښت لري خطي مالیکولي جوړښت لري او په همدې ترتیب ایسیتلین او پروپاین ایزومیرونه نه لري. راځو ګرانو زده کوونکو د الکاینونو ایزومیرې ته چې دوی چې دي د الکاینونو ایزومیرې چې د کاربونی زنځیر په جوړښت او د هغوی په زنځیر کې د هغوی د درې ګونې اړیکې ځای پورې اړه لري یا هم د هغوی په موقعیت پورې اړه لري چې د کاربون د دوه اټومونو په واسطه سره دوی منځته راځي او د الکینونو له ایزومیرې سره دوی څه لږ څه ورته والی لري خو دوی چې دي د سیس او د ترمس ایزومیرې نه لري او د دوی د دوه کاربونونو ترمنځ د سیګما هم د دوه اړیکو پر اساس جوړ شوي دي. د اس پی هایبرید درلودونکي دي چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي او د یو مستقیم خط په ډول سره دوی منځته راځي او مالیکول خطی دی او په همدې ترتیب لومړی مرکب ایسیتلین و چې موږ تاسو ویل او ایسیتلین او پروپاین چې د ایزومیری نه پکښې لري خو بیوتاین پکې ایزومیری لري. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني موږ تاسو د بیوتاین ایزومیری حالات وینو چې د دوی هغه جوړښتیز فرمولونه چې دي یو له بل سره توپیر لري خو مالیکولي فرمولونه یو له بل سره ورته دي یعنې یو شان دي. ګرانو زده کوونکو د الکاینونو نوم ایښودنه وایو چې د الکاینونو نوم ایښودنه چې وه موږ تاسو ویل چې دوی چې دي الکاینونو ته ورته یعنې یو څه هغوی ته ورته نوم ایښودنه په اساس یو څه ورته دي نو په همدې اساس موږ او تاسو که چیرې وګورو دوی په اشتقاقي ډول سره د دوی نوم ایښودنه لومړی د الکاین ګروپ د سیکلین مشتق ګڼل شوی دي نو په همدې اساس موږ او تاسو داسې وایو که چیرې د اشتقاقي نوم ایښودنه پر اساس وګورو د ایسیتلین دوی دي نوم ایښودنه په دې ځای د مرکب نوم داسې کوو چې ایتایل اسید او که چیرې د ایوپاک په طریقه سره بیا د دوی نوم ایښودنه وکړو نو موږ تاسو وینو چې د دوی مرکباتو مثال هغه وړ زنځیر انتخاب سو د کاربون او کاربون تر منځ درې ګونې اړیکه وټاکل سو او په همدې ترتیب نه شماره ګوتاري کیږي. وروسته د هغه څخه موږ تاسو د ماویزینو مخلو یا د کوچني پاتشینو او د لوی پاتشینونو مخلو اخلو په پیل کې د ټول مرکب نوم اخلو دا چې د کاربون او کاربون تر منځ درې ګونې اړیکه ده نو موږ تاسو د ANA ځای باندې د YNE کلمه اضافه کوو نو وایو چې په دریم کاربون باندې میتایل ځکه چې د یو میتایل ماویزه نصف شوې ده په دریم کاربون باندې میتایل او پر اول کاربون باندې څو ګونې اړیکه ده درې ګونې اړیکه وجود لري نو موږ وایو تاسو وایو چې پر اول کاربون باندې بیوتاین یا هم داسې ویلی شو چې پر دوه مثال کې بیا تاسو وګورئ دا چې درې ګونې اړیکه کېدای شي چې د اوږد زنځیر په هر موقعیت کې کېدای شي چې غوره کړي نو په همدې اساس موږ تاسو لومړی وایو چې پر دوام کاربون باندې بیوتاین دا رقم د دوی کولی شو چې د دوی نوم ایښودنه سره کړو. ازو د الکاینونو فزیکی خواص د چمور تاسو د الکاینونو نوم ایښودنه وویل اوس راځو د دوی فزیکی خواص وایو. الکاینونه چې دي فزیکی خواص د الکاینونو خواص د لر څه ورته دي او هغه الکاینونه چې له دوه څخه تر څلورو پورې د دوی د کاربونونو شمیر یعنې د دوی د اټومونو چې دي هغوی د ګاز په حالت کې وجود لري له پنځو څخه بیا تر شپږو پورې کېدای شي د دوی کاربونونه چې دي د مایع په حالت کې وجود ولري خو د شپاڼو څخه پورته دوی چې شته په جامد حالت کې شتون لري او په همدې ترتیب ایسیتلین چې د هغه 103 درجې سانتي ګریډ کې په ایشیدو راځي خو ایسیتلین چې د بیرته کیدای چې په منفی دروات یا اشاریه 15 درجه د سانتیګریډ کې چې سي په ایشه دور راځي. نو هم دې ترتیب سره دوی چې په اوبو کې د کچنی القینونو د حل کېدلو قابلیت لري چې د ایزولوګ او د القینونو او القانونو په نسبت دوی چې زیات دي. نو دوی حل دل خو بیا هم دوی چې په اوبو کې لږ څه حلیږي، یعنی لږ څه حل کېږي، او په دې ترتیب دوی چې په کچنی القینونو باندې د حل کېدلو قابلیت هم لري. زګراول ز کون کو دال قانونو کیمیاوی خواص ته چې فزیکی خواص مراد تاسوول وستل د چې دوی چې دی کیمیاوی خواص د دوی د درې ګونې اړیکې په ځانګړتیا سره، یعنی د کاربن د اټومونو ترمن دوی د اس پی د اس پی هایبرید په دلو دلو سره، او هم دا ترتیب د دوی تعاملات چې دی د هغوی د ډلس خیو هم دال قانونو ځانګړتیا ده چې کولای شي جمعي تعاملات سره ورسی. کو دال قانونو تعاملات دی هغه کیدای شي چې په دوو پړاوونو کې داس تر سره سلو په لومړي پړاو کې کېدای شي جمعي تعامل په درې ګونې اړیکې کې تر سره سي چې الفین او د هغه مشتقات لاسته ورسخه راځي، او په دویم پړاو کې کېدای شي اولفینونه د هغوی د تشکیل شوي مشتقاتو، یعنی په قانون او د هغوی په مشتقاتو باندې کېدای شي چې شو عمومي بدلون عمومي. نو په همدې خاطر از عمر او تاسو د ایسټلین هغه کیمیاوي تعاملات چې جمعي تعاملات دي چې موږ تاسو په دې ځای کې وینو، د دې جمعي تعاملاتو کې ایسټلین راځي د برومین سره تعامل کوي. په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د برومین د اوبو رنګ چې د هغه له منځه تللی دی، او د سوګني اړیکې توصیفي تعامل موږ تاسو ته ورو ورو د دې ترمنځ چې کیږي تر سره کیږي، د ډای بروم او ایتین په نوم سره یو مرکب په لاس راکی. خو کچېره د القینونو هغه هایدروجنیشن تر اوسه ډیر سو دال قانونو په هایدروجنیشن کې بیا ګران زكون کو تاسو ویني چې دال قانونو پر نسبت دی ورو ورو دلته تشکیږي عمل تر سره کیږي، او په نتیجه کې موږ تاسو ویني د ایفین په نوم سره یو مرکب تشکیږي لاس راکی. ځکه چې دلته موږ تاسو وایي چې د القینونو چې سوال القین دلته ایسپلین هایدروجنیشن سو، نو ځکه په نتیجه کې موږ تاسو ویني چې دلته چې لاس راکی تعامل ورو دی، او په نتیجه کې د ایتین په نوم سره یو مرکب ترې لاسته راځي. خو کچیر د القینونو هغه پولیمرایزیشن ته ځیر سو، د پولیمرایزیشن کې دی کولای شي چې د کتلستونه په شتون کې یو بل سره تعامل وکړي، او د شرایط په پام کې نیول سره کېدای شي بیلابیل مرکبات شي ستري لاسته راځي. نو په همدې ترتیب تاسو ګوري په دې مالیکول کې ایسټلین د بل ایسټلین مالیکول سره تعامل کوي، په نتیجه کې بیلابیل مرکبات ترې لاسته راځي. او په همدې ترتیب یو هم د القینونو تعویزي تعاملات ګران زکون کو چې ایسټلین مالیکول کولای شي چې د هغه د مون الکالیا مشتقاتو د هایدروجن د اټومونو، او په همدې ترتیب د فلزات سره شو کړي تعامل وکړي، او په نتیجه کې شي د دوی د ایسټلین او د هغوی ترمن مثال تعویزي تعامل تر سره شي، او د ایسټلین او د هغه د مون الکال مشتقات چې دی هغه د هایدروجن د اټومونو د قوی الکلی د اغیز له امله، یعنی د الکلی فلزات امایدونو په مایع امونیا کې کېدای شي چې د الکلی فلزات په واسطه سره چشسي یو تعویزي تعامل تر سره کړي، او په نتیجه کې اسید لایدونه ورسخه چشسي لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني موږ تاسو القینونه دي د تیزاب په توګه د دې سره چشکوي، د تیزاب په توګه دلته عمل اجرا کوي، او قوي الکلی ته چې خپل پروتون اور کوي یا پروتون اور کړي دي اسید لایدونه، یا هم د مالګ په شان یو نو مرکبات شکیر ورڅخه لاسته راځي چې د اوبو په واسطه د چشکیر هایدرولیز کیږي، او د ایسټلین تیزابي خاصیت د اوبو څخه ضعیف ده. او په همدې ترتیب سره موږ تاسو وینو خو د ایتلین او د ایتان په نسبت بیا کچیر وګورو دوی د دوی القانونه چې دي یو په مکمل شکل اسید لایدونه ورڅخه تشکیږي لاسته کوونکو. یو هم موږ تاسو ول چې د القانونو د کورنۍ څخه لومړی او ساده مرکب ایسټلین و چې خپل ایسټلین څه ډول ځانګړتیا لري دا به وایي. خالص ایسټلین چې د هغه په صورت بوی نه لري، خو د ایسټلین دغه بد بوی چې د کېدای شي چې دا د کلسیم کاربایت څخه ترې لاسته راسي یا منځته راسي، او هم په هغه کې د هایدروجن سلفاید او فاسفین د مخلوط په شکل هم کېدای شي شتون ولري چې دا بد بوی کېدای شي د هغوی څخه وجود ولري. او ایسټلین چې د ایسټلین مرکب یا مالیکول په اوبو کې په منحل دی په اوبو کې حلیږي، خو بیا هم دا چې ایسیتلین په مخلوط ډول وجود لري، نو د ایسیتلین مخلوط چې د هغه له هوا سره کېدای شي چې د چاودېدونکي خاصیت درلودونکي وي، نو په همدې بنسټ خپله د ایسیتلین سره د کارول په وخت کې باید ډېر احتیاط وسي، ځکه د ایسیتلین د سوځېدو څخه کېدای شي چې په ډېره اندازه تودوخه چې هغه تقریبا 1500 کالری ژول پر مول ده کېدای شي چې شي تولید سي. نو په همدې اساس بل د ایسیتلین چې د موږ تاسو مخکې هم ویل چې د القانونو لومړی مرکب ده، په ډېره ګرمه لمبه سره په هوا کې سوځیږي او 300 درجه سانتي ګرید تودوخه چې کوي تولیدوي. نو کولای سي چې ایسیتلین د فلزاتو په پرې کولو کې د په ویلډینګ کاری کې یا هم په ویلډینګ کولو کې د فلزاتو استفاده وسي، او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د مرکب ته موږ او تاسو مثال د یو ایسیتلین احتراق د ځیر سو د دې په کیمیاوي خواص او کیمیاوي تعاملات کې دوی چې دی په آزاد هوا کې احتراق کوي، اوبه، کاربن ډای اکساید او یو اندازه چې ورڅ خلاص تر راځي، انرژي ورڅ خلاص تر راځي، او د دې جمعي تعاملات چې موږ او تاسو وینو دوی چې دی د هایدروجن سره تعامل کوي، په نتیجه کې په لومړي پړاو کې یو ایسیتلین موږ ته په لاس راکړي، داسې په دوام پړاو کې موږ تاسو ته چې په لاس راکړي ایتان تشکیل کی او یا هم ایتان په لاس راکړي اوړو. کله زده کوونکو اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې ارزونې ته راغلو چې په ارزونې کې خصوص سوالونه مطرح شوي دي، تاسو به دې ته ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولرئ.